درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هر کله کوم نن یک شنبه د مریض 1402 وی کال د ساور یا غوی اتمه او د 2014 میلادي کال د اپریل 28 ده په دې خبري مجله کې چې عصمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په فاریاب ولایت کې د دولت د اویا وسلوالو مخالفانو د وشل کې او د غولات د امنی پاره په ولسی جرګه کې د بحث په حق له راپورونو سربېره په لوګر کې د برمته شویو رانیانو د ناصرګن برخلیک او ځینو نور موضوعاتو تفصیل لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د فاریاب چارواکی وای چې په دغه ولایت کې د دولت اویا وسلوال مخالفان وشل شوی دي په زابل کې د اسراف د یو الوتکې د لویدو په پیښه کې څلور بهرني پوځیان ووشل شول او عراقي چارواکو د 15 عسکرو له وشل کېدو وروسته په ټول انبار ولایت کې په ګرځېدو بندیز لګولی د خبرونو تفصیل د فاریاب چارواکی وای د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې نشتې اویا تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي د فاریاب د والی ویاند ازادي رادیو ته ویل دغه طالبان په تیرو دریو ورځو کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی دي د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي په زابل کې د ایساف ځواکونو د وی الوتکې د لویدو په وجه څلور بهرني سرتیري ووژل شول ایساف ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل کړي او د دوی لومړني راپورونه ښیي چې په سیمه کې د الوتکې د لویدو پر مهال د وسلوالو فعالیت نه تر سترګو کېدو د زابل د والی مرستیال محمد جان رسولیار وویل د الوتکه د هوا د خرابوالي له کبله په شاجوی ولسوالۍ کې لویدلې ده
شاجوی ولسوالۍ اړوند جمال خیلو په سیمه کې منصر اعلی د البته د هوا د خرابوالي له وجې
رسولیار تاییدوی چه ده پیشی پسی مکه ده دولت وسلوال مخالفان فعالیت نلری. ده لوگر والی وی ده وی ونهی لپورکی دو سره سره نپوهیجی ده غی الوتک سپرلی چی ریده چی ده هوا ده خراب والی لکبله پا ازری ولسوالی که بیرنه ناسته کرده و. والی وی گمان کیجی یرغمل شوی کسان ده ننگرهار حسارک ولسوالی یا هم ده پاکستان قبایلی سیمی کورمی جنسی تا لیشته ول شوی وی. ارسالا جمال آزادی رادیو تویل پا ازری ولسوالی که ده الوتک ده ناستی پا شاوخوا سیمو که ده دولت زینی وسلوال مخالفان فعال دی چی شاید ده کسان لدوی سروی.
هغوی ګل اکبر او صدر اعظم او لال محمد سفر د هغه کسان دي چې حکومت پخوا هم په دې کسانو پسې ګرځېدلو او داسې راپورونه وو چې د حکومت خلاف کار کوي خو هغه کسان نه ادرس لري نه یې کور معلوم ده
والی په عین حال کې له یرغمل نیونکو وغوښتل چې دغه کسان خوشي کړي ولسمشر حامد کرزی وای له امریکا سره په دې شرط امنیتی تړون لاسلیک کوي چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو سبب شي د جمهوریت ریاست لوی خبر پانی سره سم حامد کرزی د خبری پرون په ار کې د لغمان ولایت له دینی عالمانو مشانو او چارواکو سره په کتنه کې وکړي ولسمشر وای افغانستان له نړۍ په تیر بیا له امریکا سره شی او نږدې اړیکې غوړي او امنیتی تړون د افغانستان په ګټه دی په غور کې د دوو قومندانانو ترمنځ په جګړه کې څلور تنه وژل شوی او یو ټپی دی دغه نښته د ارباب سمد او قومندان عطا په نامه د دوو قومندانانو ترمنځ د دولینا ولسوالۍ په سیاچوب سیمه کې شوې ده د والی ویاند عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وایي دغه نښته د چهارشنبې په ورځ پیل شوې وه چې تر پرونه پورې روانه وه او دولت به د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي راپورونه وایي دغه نښته د قومي اختلافاتو پر سر شوې ده د هم د سیمیونری خبرونه عراقي چارواکو د 15 عسکرو له وشل کېدو وروسته په ټول انبار ولایت کې په ګرځېدو بندیز لګولی دی وسلوالو کسانو پرون د انبار ولایت په مرکز رمادي کې د سنیانو له هغه کمپ په دیباندې چې هغوی پکې احتجاج کړی دی د پوځ 15 استخباراتي عسکر ووژل راپورونه وایي چې وسلواله نښته وروسته له دې پیل شو چې حمله کوونکو کمپ ته نږدې د عسکرو موټر ودراوه په دې برید کې دوه حمله کوونکي هم وشل شوي دي د روسیې د ولسمشر یو پوره سلاکاروی دا ادعاوی چه گوه که په سوریه که کیمیایی وصله کارول شوی باید په دی هیواد که دا بحرانه مداخله سبب نشي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د منځنۍ ختیځ لپاره د ولسمشر پوتین استازی میخایل بوګدانوف دغه خبرې پرون په بیروت کې وکړې. په همدې حال کې د سوریې د اطلاعاتو وزیر عمران الزعابي د لویدیز دا شکونه چې ګواکې دمشق کیمیاوي وسلې کارولې ښکارور دروغ وبلل. د پنجشنبې په ورځ امریکایي چارواکو د لومړي ځل لپاره وویل چې د اسنادو له مخې د سوریې رژیم شایي په لږه اندازه کیمیاوي وسلې کارولې وي، خو د دغو شکونو د ثابتولو لپاره نورو څیړنو ته اړتیا ده. د روسیې پولیسو د مسکو په سره میدان کې په لسګونو اعتراض کوونکي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د واکمنۍ پر ضد د ممنوعه اعتراض پر مهال نیولی دي. د پرونی اعتراض هدف د جمهوري ریاست لپاره د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو او بندي فعالیانو ته د پاملرنې غوښتنه وه. په دغو بندي فعالانو کې د هغو کسانو ډله هم شامل ده چې د 2012 میلادي کال په می میاشت کې د پوتین د لوړې د مراسمو په شپه د اعتراض پر مهال نیول شوي وو. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. تاسې زموږ ژغله ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دوام کې اورئ. په فاریاب کې چارواکي د دولت د اویا وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دې ولایت د ناامنیو په اړه د ولسي جرګې له بحثه مو هم خبرو. بیا به په لوګر کې د برمته شویو بهرنیانو د برخلیک حال د دغه ولایت د له والي وپوښتو.
یا به دوی د تنګې درې له لارې نه د اسارت ولسوالۍ ته تللي، او یا به له هغه ځای نه د سړۍ په لار باندې د کورمې استفاده کړي.
طالبان وایي سرلننه نوی پسرلنی عملیات پیلوي، خو دفاع وزارت وایي چې طالبانو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی.
مخالفین یوازې ماینونو باندې اکتفا کوي او په ځانمرګي بریدونو باندې.
په فراه کې د وروستۍ خونړۍ حملې له کبله خلک لا هم نارام دي او وایي
دا عمومي کمربندونه ټینګ امنیت ته لاسان نیسي ترڅو چې بل پردای پېښه مابېسرن.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ژور سپړنو کې کتنه کوو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان او سیمه کې اورېدای شي. که په غزنی، کابل، کندهار، لشکرګاه، ترینکوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست او ګردیز کې است، نو په اف ام 3.5 څپه لا صفا او واضح واوري. د فاریاب چارواکي وایي د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې نږدې اویا تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فاریاب د والي ویندوی ازادي راډیو ته ویل دغه طالبان په تیرو دریو ورځو کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ته دا تلفات په داسې حال کې اوري چې اعلان یې کړی سرلنن څخه به په افغانستان کې د خالد بن ولید په نوم پسرلني عملیات پیلوي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت د چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو ته دغه درنه تلفات په قیصر ولسوالۍ کې اوښتي دي. دوی وایي چې په نږدې اویا تنه وژل شوو طالبانو کې د دوی څو تنه قمندانان هم شامل دي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته ویل د طالب وسلوالو د ځپلو لپاره د افغان قواوو عملیات لا هم روان دي. په وروستیو دوه درې ورځو کې د قیصر ولسوالۍ په ځینو برخو کې د وسلوالو تحرکات لیدل کېدل. افغان امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د دولت نږدې اویا تنه وسلوال مخالفان ووژل چې د طالبانو لخوا د قیصر لپاره ټاکل سوی ولسوال ملا عبدالصمد او د دې ډلې څو نور مشران هم په وژل سوو کې شامل دي. د فاریاب د والي ویاند وایي چې په دغو عملیاتو کې درې پولیس او د ملي اردو دوه سرتیري وژل سوي او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د شغلی بيدر په خبره غني کورنۍ اړيسيوي چې نور سیمه ته به ځای سي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بيدر وایي چې ځینی وسلوال مخالفان د خلکو په کورونه کې پټسيوي ځکه دغه عملیات ورو روان دي.
هدف
دا و چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. وسلوال د خلکو د استوګنې په کورونه کې ځای پر ځای سوي او سنګرونه یې نیولي. که امنیتي ځواکونه جدي اقدام وکړي شاید ملکیانو ته زیان ورسیږي او تلف شي. د بشري حقوقو ملاتړو ډلو تر دې مخکې له وسلوالو طالبانو غوښتي و چې د جګړې پر مهال دي د ښځو او ماشومانو د سپر په توګه کار نه اخلي. وسلوالو طالبانو په فاریاب کې د سویو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
و موریدل چې د فاریاب چارواکي وایي د افغان ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې نږدې اویا تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. تر دې څرګندونو لږ مخکې پرون په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت ځینو استازو په خپل ولایت کې پر ناامنیو اندېښنه ښکاره کړه. دوی وویل په تیرو دوو اونیو کې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د ملکي خلکو په ګډون د امنیتي ځواکونو په سلګونو غړي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وویل په دغه ولایت کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره تدابیر د دې موضوع تفصیل خان محمد سین په رالیژلی راپور کې وړاندې کوي.
په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي نقیب الله فایق د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د روان لمریز کال له پیلېدو سره سم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د وویل امنیتي ارګانونه باید روانې ستونزې ته پام وکړي.
فاریاب بعد از یک وقفه زمستانی په فاریاب ولایت کې د ژمنی وقفه ورسته بیا د نامنوی نوې صفه پیل شوه. په تیر دوه اونۍ کې د پولیسو ملي اردو د ځینغړو او د سیمې تکړه ځوانان د نامنوی قرباني شوي دي. په دیش په ورځو کې طالبانو دوې ډلې حمله کړې. اوس مهال د قیصار ولسوالۍ یو برخه په بشپړه توګه د طالبانو په ولکه کې ده.
خاغلی فایق وویل د سیمې امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلې چې د دې ولایت د قیصار ولسوالۍ ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو لولکی آزاد کړي. دی وایي د جمعې او شنبې ترمنځ شپه کې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت د المار ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې چې لس تنه پولیس پکې وژلي دي. په ولسي جرګه کې د دې ولایت بل استازی حاجي فتح الله قیصاري هم وایي چې په دې ولایت او په تیره د قیصار په ولسوالۍ کې ناامني مخ په زیاتېدو ده. د کورنیو چارو وزارت هم مانی چې د حواله تودیدو سره په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي خو تدابیر ورته نیول شوي دي. د دې وزارت د وایاند مرستیال نجیب دانش آزادی رادیو ته وویل چې د تلفاتو کومه شمېره چې د ولسی جرګې ځینو غړو بیان کړي کره نه ده.
موږ ته د فاریاب ولایت له ځینو لیرو سیمو څخه د ناامنیو راپورونه رارسېدلي. دې سیمو ته د تازه ځواکونو د لیږلو تدابیر پیل سوي. په دې برخه کې ولاړ کارونه ترسره سوي هم دي او کوښښونه تیز سوي چې دا اکمالات ژر بشپړ سي.
په ولسي جرګه کې د فاریاب ځینې استازي او عام خلک وایي چې د پیښو عاملینو ته د سزا نه ورکول سبب شوي چې په سیمه کې ناامني زیاته شي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
وسلوال طالبان وای چې سرلنن پسرلنی عملیات پیلوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وای چې د طالبانو دا اعلان تش تبلیغات دي او وای چې دغه ډله اوس د مخامخ جګړې توان نه لري. بل خو د پوځي چارو کارپوهان وای چې طالبان په دې ډول اعلانونو سره غواړي نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې خپل موجودیت ثابت کاندي. د ازادي رادیو خبریال معصوم میوان په دې موضوع له کابل راپور راستولی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې طالبانو له خوا د نو پسرلنی عملیاتو اعلان یوازې یو تبلیغاتي بڼه لري او د دوی په وینا طالبان به خپل هدفونه ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین اوس مهال د مخامخ جګړې توان نه لري او یوازې له ماینونو او ځانوژونکو حملو څخه کار اخلي چې ډېر ځان ولسی خلکو ته رسیږي. ښاغلی وزیر وایي د تیر کال په پرتله د افغانستان پوځ غشتلې سوی د ماینونو د خونسا کولو او استخباراتو ډلګۍ د پوز په ټولو برخې په دندو ګمارلې او مخالفین به د پوز په لیکو کې نفوذ ونه سکولای.
مخالفین ایوازي مینونو منې اکتفاقی او په ځانمرګي بریدونو باندې نو سکل کال هم د دوی د غارزګانې به د خاورو سره برابر شي. منګه په اردو کې اوس ډیر منظم د غړې د جال په شکل باندې استخبارات لرو. ملي اردو په دې حق باندې خپل کارونه کړی دي. دا خو یو تبلیغاتي جګړه ده کنه. مخالفین هم کوښښ کوي چې په خپل تبلیغاتو باندې خلک د تاثیر لاندې راولي.
دولت وزیر وای افغان ځواکونو هم له مخکې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عقاب نوم خپل پوځي عملیات پیل کړي. نو موړي وای دغه پوځي عملیات اوس هم په هغو سیمو کې روان دي چې د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخ دي. وسلوال طالبانو اعلان کړی چې د غوی میاشتې له اتمې نیټې به د خالد بن ولید په نوم خپل نوی پسرلنی عملیات پیل کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د دغو عملیاتو تمرکز به د بهرنۍ ځواکونو اډې ډیپلوماټیکي ادارې او پوځي هوایي ډګرونه وي. طالبانو ویلي په نوو عملیاتو کې به د افغان ځواکونو له منځه خپل نفوذ کسانو حملې ډېرې کې دوی بیا هم د ولسی خلکو د خوندیتوب ژمنه کړې، خو د راپورونو له مخې د دوی په حملو کې ډېری ولسی خلک وژل شوي. د سږکال پسرلی ځکه ډېر مهم بلل کېږي چې تم د افغان ځواکونه پکښې د ټول پوځي عملیاتو مشري واخلي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا. په زابل کې د اسراف ځواکونو د یوې الوتکې د لوېدو په وجه څلور بهرني سرتیري وژل شوي دي. د لوګر والی وایي د یوې اونۍ له پوره کېدو سره لا هم نه پوهېږي د هغې الوتکې سپرلي چیرې ده چې د هوا د خرابوالي له کبله په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. ولسمشر کرزی وایي له امریکا سره په دې شرط امنیتي تړون لاسلیک کوي چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو سبب شي. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د نو روپ زرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان تش تبلیغات بولي او وایي دغه ډله اوس د مخامخ جګړې توان نه لري. په غور کې د دوو قمندانانو ترمنځ په جګړه کې څلور تنه وژل شوي او یو ټپي دی. عراقی چارواکو د پنځو عسکرو له وژل کېدو وروسته په ټول انبار ولایت کې په ګرځېدو بندیز لګولی دی. د روسیې د ولسمشر یو جګپوړی سلاکار وایي دا ادعاوي چې ګواکې په سوریه کې کیمیایي وسلې کارول شوي باید په دې هېواد کې د بهرنۍ پوځي مداخلې پلمه نه شي. او د روسیې پولیسو د مسکو په سره میدان کې په لسګونو اعتراض کوونکي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د واکمنۍ پر ضد د ممنوع اعتراض پر مهال نیولی دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس به له جان آقا لیکوزي څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نوی ډیلی ایکسپریس نیوز سرویس اژانس په الماتی کې د آسیا زړه کانفرنس په اړه یو تحلیلي راپور لیکلی او په یو برخه کې لیکي د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید په قزاقستان کې د جمعې پر ورځ وویل افغانستان یوازې په هغه صورت کې سوله ایز کېدای شي او د پرمختګ پر لور حرکت کولای شي چې د سیالۍ او ستراتیژیکي اونق تنګ نظرې مفکوره په سیمه ایزې همکارۍ بدله شي. اژانس زیاتوي هند په دې کانفرانس کې چې د استانبول د کانفرانس په دوام کې جوړ شوی د سوداګرۍ او پانګونې لپاره د باور رامنځته کولو د چارو مشري کوي. د ایکسپریس نیوز په باور د الماتی کانفرانس مهم ده او دا ځکه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې جوړ شوی او دا په داسې حال کې ده چې له 2014 کال وروسته د افغان حکومت د توان په اړه هم پوښتنه شته. اژانس لیکي د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید په کانفرانس کې په ډاګه پاکستان یاد کړ او ویل د اقتصاد په برخه کې د اعتماد ایجادولو په هلوځلو کې د هند مشرتابه په دې باور ده چې په افغانستان کې هغه مهال دوامدار سوله راتلای شي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالۍ او ستراتیژیکي عمق فکر په افغانستان کې په همکارۍ او اقتصادي پانګونې بدل شي. اژانس وړاندې لیکي د هند د بهرنیو چارو وزیر د الماتی په غونډه کې دا هم وویل چې هند د افغانستان د حاجي ګک د اوسپنې د کان قرارداد کړی او مقصد یوازې د اوسپنې یا خامو موادو راایستل نه دي، بلکې پلان لري چې په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کېدو فابریکه هم جوړه کړي. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف رسپونې د افغانستان په جنوب کې د پنجشنبې د ورځې سختې ګلۍ په اړه یو راپور خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د کندهار په هوایي ډګر کې د نیم ساعت لپاره د ګلۍ توپان د موټرو ښیښې ماتې کړې او درې تنه افغانان چې په سرونو کې په ګولۍ لګېدلي وو وژل شوي دي. رسپونه زیاتوي د ګلۍ ټوټې چې د ګلف د توپونو په اندازه وي جنگی الوتکو ته هم سخت زیان اړولی دی. ورسپاڼه د یو جګپوړي انګلیس پوځي په حواله لیکي د الوتکو په بیا رغونې به په میلیونونو پاونډه ولګول شي او د الوتکو د بیا رغونې یا ترمیم تر وخته به پوځي عملیات هم له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. ډیلی ټلګراف لیکي د برېټانیا دفاع وزارت نه دی ویلي چې په قندهار کې د دوی کوم ډول الوتکو ته زیان اوښتی، خو د دې ولایت په پوځي اډې کې د برېټانیا د هوایي شاهي ځواک تورنیدو جنگی جټ هرکیولس ترانسپورتي او هلیکوپټر الوتکې ولاړې دي.
نن د ساوریا غوي اتمه د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ ده. تاسو اوریدونکو د دې ورځې په اړه څه نظر لري؟ خپل نظر د اتو بجو په خبرونه کې چې مایکروفون ستاسو نه میشي څرګندولای شي. د اتو بجو له خبرونو وروسته ازادي رادیو ته تلیفون وکړي او وایي چې د ساور ومی او د ساور اتمی ستاسو په ژوند کې څه تغیر راوستي دي. د لوګر والی وی لا هم نه پوهیږي د هغې الوتکې سپرلي چیرې ده چې تیره اونۍ یې د هوا د خرابوالي له کبله په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه. والی وی ګمان کیږي یرغمل شوي کسان د ننګرهار حصارک ولسوالۍ او یا هم د کورمې جنسۍ قبایلي د کورمې قبایلي سیمې ته لیږدول شوي وي. والی له یرغمل نیونکو وغوښتل د افغانستان او اسلام نوم دې نه بدوي او نیول شوي کسان دې خوشي کړي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په لوګر کې د هوا د خرابوالي له کبله د الوتکې له ناستې او د هغې د عملې او سورلۍ د یرغمل کېدو یوه اونۍ پوره سوه. خو د لوګر چارواکي وایي لا هم نه پوهیږي چې دغه کسان به دقیقا چیرې او له چا سره وي. د لوګر ولی ارسلا جمال آزادي راډیو ته وویل شاید دغه کسان په تاکتیکي لحاظ د ننګرهار حصارک ولسوالۍ یا هم د پاکستان قبایلي سیمې ته لیږدول سوي وي.
ګومان کېږي چې هغه ساحه نه بادي اتمن ځان ایستلی وي چې یا به دوی د تنګې درې له لارې نه د حصارک ولسوالۍ ته تللي تر څو هغه ځای بدل کړي او فیصله د دې خاطر نه چې توکو باندې عملیات ونه کړي او یا به له هغه ځای نه لکړی پلار باندې د کورمې جنسي خاطر تللي.
د خراسان په نامه د یوه خصوصي شرکت یوې سرخی الوتکې د تېرې یکشنبې په ماښام د لوګر د ازرې ولسوالۍ د منګلو درې لوی کلي ته نږدې ناسته وکړه. په الوتکې کې سپاره کسان چې اته تنه یې ترکان، یو روسی، یو اوکراینی او یو افغان وو د وسلولو لخوا یرغمل سول. د دغو کسانو د یرغمل کېدو مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. د لوګر د امنیه قمندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته ویلي چې الوتکه د وسلولو لخوا تر ناستې دوې ورځې وروسته په راکټي برید ویجاړه سوې ده. د لوګر ولی وایي د الوتکې د ناستې په سیمه کې د ګل اکبر، صدر اعظم، سیف الدین، لال محمد او ستار په نامه د دولت وسلول مخالفان فعالیت کوي او ګومان کېږي چې د الوتکې سورلۍ دي له دوی سره وي. تر دې مخکې د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته ویلي و چې له وسلولو طالبانو څخه د الوتکې د یرغمل سوي عملي او سورلۍ د خوشي کېدو لپاره له طالبانو سره د قومي مشرانو د لارې تماسونه نیول سوي، خو والي دا مسله تایید نه کړه.
نن یک شنبه د لسو بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. د ازادي راډیو تنس پروګرام به ګوري اچار هم د لسو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي. په فراه ولایت کې خلک او دولتي مامورین دولتي ادارو ته په تک کې زړه ناسره دي. د حمل د میاشتې د برید څخه وروسته ډېرې دولتي ادارې خالي ښکاري او د خلکو تګ راتګ تر ډېره پکې کم شوی دی. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
د فراه ولایت اکثره ملکی ادارات او ټی هر ورځ څوره د امنیتي ګواښونو له امله تړل کیږي. دولتي مامورین او عام خلک یې زړه نه ښه کوي چې دولتي اداراتو ته لاړ شي. د مامورینو او خلکو په وینا د حمل د میاشتې برید د ولایت د اوسیدونکو ازان مخشوشه کړي. دوی د دولت څخه غواړي چې په راتلونکي کې د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر ډېر کړي.
د عمومي کمربندونه ټینګه امنیت یې تلاشیانې وشي تر څو چې بل پردی پېښه مابۍ سره نشي چې ملکي خلک پکې شهیدان او زخمیان شي.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي د پوره امنیت د شتون ډاډ ورکوي. د امنیتي چارواکو په وینا دا تش تبلیغات او شایعات چې بیا په دغه ولایت کې بریدونه کیږي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال دلجان خاکریزي فرای اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
مخکې هم تدابیر نیولي وو، اوس هم تدابیر نیولي دي. انشاءالله موږ ټول د فراه ولایت انشاءالله دا ډاډ ورکوو چې موږ شپه ورځ په خدمت کې یو.
د تیرې میاشتې په 14مه نیټه د فراه ولایت پر محکمې او څارنوالۍ کې د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې کابو 50 تنه مړه او تر سلو زیات ټپیان شول.
له فراه څخه احمد شاه فطرت چې د دغه ولایت د خلکو د اندېښنې په باب راپور راکو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ترافیکو لوی ریاست وایي تیاره هوا او د سړکونو خرابوالی په کندهار کې د وروستۍ ترافیکي پیښې اصلي علت دی. د جمعې په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښې کې 45 مسافر مړه او 10 نور ټپیان شول. په دې اړه نور جزئیات د محمد قسیم سولمل په راپور کې واورئ.
د کورونی چار وزارت د ترافیک لوی ریاست وایي په کندهار کې د جمعې د ورځې د ترافیکي پیښو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې تیاره هوا او د سړک خرابوالی د دې پیښو د پیښېدو اساسي علتونه دي. په دې پیښو کې چې د جمعې په ورځ د کندهار د میوند ولسوالۍ په خاکچوپان سیمه کې د یوه 303 ډوله بس او یو ټانکر د ټکر له امله رامنځته سوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون 45 مسافرین مړه او 10 نور ټپیان شول. د ترافیکو د ریاست رئیس جنرال نظام الدین دادخا د شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې پېښې د لاملونو په اړه داسې وویل:
کله چې زموږ مسؤلین سیمې ته ورغلل او له نږدې پېښه وڅېړله، هغوی داسې وویل چې دا بس لومړی پر یوې کندې برابر شو او ورسره چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړ، او وروسته یې بیا له یوې واسطې سره چې د سړک ښي خواته منحرف شوې وه ټکر وکړ او دا پېښه رامنځته کېږي.
ښاغلی دادخا زیاتوي چې دوی په وار وار د ترانسپورټ وزارت او ترانسپورټي شرکتونو له مسؤلینو غوښتي چې د شپې لخوا مسافر وړونکو بسونو ته د حرکت کولو اجازه ورنکړي. نوموړی دغه ورځ د سړکونو غیر معیاري جوړښت او د شپې په مخه د سړکونو تر څنګ د ګروپونو نه موجودیت د دا ډول ترافیکي پیښو عمده لاملونه په ګوته کوي.
په دې خبري مجله کې د ژوند رنګونه هم لرو، خو مخکې تر دې د پاکستان په تازه چاودنو کې لسګونو تنو ته مرشوبله اوښتی ده. له سیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې تېره شپه په یوه چاودنه کې د پیپلز ګوند دوه تنه مشران هم ټپیان شول. وړمه شپه د عوامي نشتل ګوند پر یوه مشر چاودنه وشوه چې په ترڅ کې یوولس تنه ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. له سیمې د مجیب الرحمن انګار راپور واورئ.
د روغتیا وزارت سرچینې وایي په درې واړو چاودنو کې درې تنه وژل شوي او تر پنځه څلوېښتو ډېر ټپیان دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په ژوبلو کسانو کې صوبایي اسامبلی ته د پیپل ګوند کاندید عدنان بلوچ هم شامل دی چې ویل کېږي برسیرن ټپي شوی. له سیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې لومړۍ دوه چاودنې د اورنګي ټاون په قصبه کالونۍ کې، د متحده قومي غورځنګ او درېیمه یې د لیاري په کیمارواړه سیمه کې د پیپل ګوند پر غړي وشوې. پولیس وایي لومړۍ چاودنه د یو جومات په وره کې شوې چې په ترڅ کې ګڼ شمېر لمونځ غاړي او لارویان ټپیان شوي دي. ځایي اوسېدونکو لا ټپیان تر روغتونه نه و لېږدولي چې په درنګ ساعت کې جومات ته په لنډ واټن کې د متحده قومي غورځنګ د یو سیمه ییز دفتر مخې ته زوروره چاودنه وشوه. د پولیسو د معلوماتو له مخې دویمه چاودنه چې په یو پیکپ ډوله موټر کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو له امله شوې دومره زوروره وه چې څیرمه څو موټرو او کورونو ته یې هم زیان ورساوه او غږ یې تر لرې پورې واورېدل شو. د وروستیو راپورونو له مخې په دواړو چاودنو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي. د اورنګي ټاون دغه سیمه د هندي مهاجرو غورځنګ د نفوذ ساحه بلل کېږي. د دې ګوند له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوي او ټپیان نږدې ټول د دې ګوند غړي دي، خو مشرانو او د سر سړیو ته هیڅ ډول زیان نه دی وښتی. د راپورونو له مخې تر دې لږ ساعت وروسته په لیاري سیمه کې د پیپل ګوند یو کاندید عدنان بلوچ د انتخاباتي کمپاین دفتر مخې ته په ولاړ موټر سایکل کې درنه چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د ښاغلي بلوچ په ګډون نولس تنه ټپیان او یولس کلنه ماشومه پکې ووژل شوه. د درې واړو چاودنو مسؤلیت پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستی.
د ژوند رنګونه
ژوند رنگونه خبرونه ترانو اوریدونکو، یو پارک یو او دلته یو ځوان رغلی ناس ده، یو چپتر نوټ هم پلاس کده. په سر کې به تاسو څنګه پیژنې؟
زما نوم احمد الله د خپل داخلي مسلې څخه یم.
څنګه رغلی یستې نن دې پارک ته؟
والا نن خو دغه زمونږ د سي غاوات سمخه تلزم غوښتل سره زلته او تفریح وکړو، ځکه موږ درس نه ډیر مشکل هم دي.
عوام بارني ده،
عوام بارني ده، خو بس طبيعت ده کنه دلته داونه منم ډیر د خسړی د طبيعت راسکیږي.
د پل ټکنیک درس فکر کوم د سهار لخوانه ای او سم سهار ټایم ده، نو تاسو څنګه له درسونو راتختیدلی استی؟
دا خو واقعیت خبره ده صحیح ده، خو یو ورځ پکې راځي غیر حاضرین پکې، خو خیر که سړی په میاشت کې یو ورځ سم ته ولاړ نسی څه مشکل نسته.
یعنی درس مو تاسو له درس راغلی؟
و درس مو درس نه راغلی، ما دروغ ده پکې نه وینم.
بیا دغه ورځ تاسو غیر حاضری وکي او په پارک کې تیر کړئ، بیا درسونه خپل څنګه پوره کوي؟
درسونه خو شکر ده دوستان سره دی ولان سره، بیا غواز موږ درسونه خپل مضمونونه ګورې کوم آسان وي هغه ورځ نسو.
کور خو به حتما فکر کوي چې تاسو په پولیټکنیک کې یاست یا درس وای، غوی ته به وای چې زه پارک ته تللی وم که نه درس کوم.
نه یو مور ته خو مې زه اسکلم دروغ نه وایم، خو پلار نه مې ډېر یېرېږم، بس سرونه مې نه خو د لس سرونه یم منګه کوم یو د به سړی دروغ وایي، خو بس بیا مور ته رښتیا وایم، پلار ته به ځینې وخت دروغ وایم.
که رښتیا ووایې در باندې په کار کېږي که څنګه؟
شاید دماغ د هغه منځ کې یو رمز ده ښه، که مثلا زه ورته وایم چې نن پلار زه پوهنتون ته نه وم تللی یا پارک ته تللی یم که نه، شاید په هغه ډېر بد تاثیر وکړي، ځکه چې هغه پیسې راکړي چې موږ مصرف وکړو درس وای چې بیا داسې یو حالت سره مخامخ شي شاید ډېره بد اغېزه ولري.
څه فکر کوئ؟ پلارم په حق نه ده، خو تاسو وروسته له غرمې هم وخت لرئ، کېدای سي سهار خپل درس ووایئ بیا وروسته لاړ سئ تفریح هم وکړئ.
که نن مې دا بیخي د طبیعت ونه سزم بیا کورس هغه پوهنتون چې لاړ سم بیا درسونه وایم کورسونه لرم په کوټسنګي کې ما نن ویل راځه نن دې پکې نه ویلم داسې صحیح ښه کار مې نن ده کړی واقعیت ده.
نور پام کوئ چې ښه کارونه وکړئ.
انشاءالله انشاءالله همیشه هم ښه کارونه کړي او دینه بعد هم انشاءالله کوئ.
تاسو ویل چې کورسونه لرئ، تاسو خپله درس ورکوئ او که نه درس
وایئ؟ اوس فعلاً ښه وایم، مخکې مې درسونه ورکول خو اوس نهسته درسونه مشکله سوي دي. کمپیوټر وایم او مسلم انګلیش انسټیټیوټ ده په کورسنګي کې، او یا انجینري پروګرامونه وایم.
کومه برخه د انجینري به وایئ او څه غواړئ جوړ سي در نه په راتلونکي کې؟
والا موږ رشته خو سیول ده که نه ساختمانی بخش ده، نو همغه کې د دوه درې کاله هم صحیح ده درسونه ویل، خو سږ کال هم اخري کال ده، باید ډېر کوشش وکړو.
ډېره مننه تانه په دې هیله چې نور له درسونه ونه تښتې. نو
انشاءالله انشاءالله تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړئ.
دا واسه موږ د نن ورځې لمړی